السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته خوښ یاست په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی په دې ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبریږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي مسولانو درې ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځن وژونکی تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل
تمام موده ده چې امنیتی ځواکونه پر هغو ژمنو چې راسره کړي دي جدي عمل وکړي تر ممکنه حده د تروریزم مخه ونیسي چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکونکي مو په ښه خوندیتوب سره خپل کار ترسره کړی شي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جمعات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و 14 ولس کسان ووژل او تر دېرشو زیات نور ټپیان کړل تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډېر ژر خوشي سي دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا وتښتول سول د بغلان امنیه قومندان مال پاسوال اکرام الدین سري نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي چې دغه تښتول سوي هندي وګړي خوشي سي
پر موضوع کار کوو لپامه مو نه ده غورځولې که خدای کول دغه و کسان به په راتلونکو څو ساعتونو کې په هر قیمت چې وي راخوشي شي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د دغو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره دوی خپلې هڅې تیزې کړې دي د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځن وژونکی تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی د کابل د امنیې قومنداني ویان حشمت سنگزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښتل په کابل کې پر هغه خیمه حمله وکړي چې په کابل کې د وروستۍ حملې ټپیانو ته د وینې د اهدا لپاره درول شوی ده د ده په خبره حمله کوونکی چې په منفجره موادو ډک واسکټ یې په تن و د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته په ډزو وژل شوی دی ښاغلی سنگزي وایي چې په پېښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلولو د نښتې له کبله 15 وسلول طالبان او 15 پولیس وژل سوي دي نښته وروسته له هغې وسوه چې وړ مشپه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه وسلولو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان زیاد روانی ازادي راډیو ته وویل چې نښته تر پرون ماپښین پورې روانه وه
په دې ناوړه پیښه کې زموږ 15 پولیس شهیدان او 9 نور ټپیان شوي دي د وسلوالو مخالفینو 15 غړي هم وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي
قریه صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی بلخو د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي دي د والي ویان جیلاني فرهاد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي
امنیتی ځواکونه مو د زاول ولسوالۍ پازداباد سیمه کې په ګزمه بوخت وو درې پوځیان مو د وسلوالو طالبانو د درېو غړو لخوا چې چادري یې پر سر او د ښځو کالي یې پتن و په یو کمین کې شهیدان شوي دي
د ولی ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی او پاتې نور یې له سیمې څخه تښتېدلي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده د لوړې دغه مراسم په کرملین کې ترتیب سوي وه پوتین وکي د خلکو د خدمت او خوندیتوب ژمنه وکړه
کلینوس پر اسوسیسټلینی پلنموچی پریزیدنت
روسیه زو د روسیې فدراسیون د ولسمشر پتوګا لوړ کوم چې د روسیې د خلکو او ادباو حقونو او ازادیو ته احترام کوم او خوندي کوم بی د روسیې فدراسیون د اساسي قانون احترام او دفاع وکړم د خپل هیواد د ملي حاکمیت خپلواکۍ امن او مزکنۍ بشپړتیا دفاع وکوم او په ایمانداري به د ملت خدمت کوم
پینځه شپېته کلن پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې یا د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی دی پوتین چې د جمهوري ریاست وروستۍ شپږ کلنه دوره یې بشپړه کړې په مارچ میاشت کې یو ور بیا د ولسمشر په توګه وټاکل سو د پوتین ملاتړی وایي دی توانېدلې روسیه په پښو ودروي خو مخالفان یې ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکېل دی او سخت مستبد مشر دی د ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحده ایالتونه له اټومي موافقې څخه ووزي پر خپله پرېکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحانی دا خبره نن وکړه. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړې چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅوي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ونه وځي. په واشنګټن کې د بریتانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي، څو له دې موافقې د متحده ایالتونو د وتلو مخه ونیول سي. له ایران سره دغه اټومي موافقه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوې ده. او تمه کېږي نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرورنیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 49% کې ثبت شوې ده.
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه. نن دوشنبه ده، پوره یوه اونۍ وړاندې په همدې ورځ د کابل په ششدره کې ورته نږدې سیمه کې دوه ځانمرګو بریدونو د نه خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل او 40 نور یې ټپیان کړل. د خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سبون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. دوی چې اوس زموږ په منځ کې نشته، یاد یې تل تازه او روحونه دي خادوي. خو بحث دا دی چې په کور دننه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ګوتو لشمیرو ډیر بنسټونه فعال دي چې د ځینو مشرې ښځې کوي او یا لږ تر لږه په دې برخه کې کار کوي. خو دوی تر اوسه څه کړي او د خبریالانو سره د مرستو څه تګلارې موجودې دي؟ د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې د مدیر مسؤولې او د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز له مرستیالې امینه معیار سره بحث لرو. زه یوسف زدران یم. تاسو ټول دغې خپرونې ته ښه راغلاست. امینه معیار هم دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې ده. مایر خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه.
مننه. سلامات اوسئ زدران صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه خپل تاوده سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته د هیواد په هر ګوټ کې چې زموږ آواز اوري وړاندې کوم او وروسته بیا په مجموع کې د مطبوعاتو کورنۍ ته او خاصتا د ازادۍ راډیو درنو هم مسلکانو او کارکونکو ته د خپلو همکارانو د شهادت له کبله تسلیت وایم. د دوی روح د ښاد وي او یاد دي تلپاتې او جاودانه وي. مننه له دینه چې ماته مو بلنه
راکړه. ستاسو هڅې په خپرونه کې ولرو، اما له هغې مخکې درنو اوردونکو تاسو هم کولای شئ چې د تاوتریخوالي په موضوعاتو یا په دې برخه کې د شته ډیرو بنسټونو د فعالیتونو په اړه نظرونه زموږ سره په خپرونه کې شریک کړئ. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999235540، بله شمیره د 0823255. په دغه شمیرو تاسو ته هم درځو او کولای شئ را سره د خپرونې په دوام ګډون وکړئ. خو مخکې له دې اغلی معیار، کله چې د ډیرو خبریالانو د یو ځای تلفاتو په اړه دا بې ساري پیښه رامنځته شوه، تاسو هم یو دغو بنسټونو څخه یې چې په دې برخه کې کار کوئ فعالیت کوئ، سن ستاسو غبرګون څه وو؟
لکه د خپلو نورو هیوادوالو په شان موږ هم په تېره بیا د مطبوعاتو کورنۍ په مجموع کې یا په ټولیزه توګه د دې پیښې له رامنځته کېدو څخه ډیر خواشینی او متاثره شو، او هغه څه چې لازم و زموږ د تسلیت پیغام و، د دې خبر رسول و، او خواشینی څرګندول و د دې پیښې له کبله. خو د تعجب یا د حیرانۍ خبره دا و چې خبریالان هغه کسان دي چې په هیڅ جبهه کې له هیچا سره په جګړه نه دي بوخت. هغوی بې طرفه بې پرې د ټولنې د واقعیتونو بیانون کې دي. دا چې دوی په ټولیزه توګه داسې هدف ګرځي، دا د تعجب خبره وه. دا باید ووایي چې خبریالان شاید هم یوازې هغه کسان چې نورې ترهګریزې مثلا پیښې رامنځته کوي یا ترهګریز اعمال ترسره کوي د ځینو امنیتي ارګانونو په وړاندې وړاندې یا د عامه خلکو په وړاندې دلته دوی خبریالان څنګه هدف وګرځول، داسې هم نشو ویلی چې یعنی خبریال مشخص دښمن لري، ځکه خبریال هغه څوک دی چې یا رسنۍ هغه بې طرفه رسنۍ یا بې طرفه خبریال هغه څوک دی چې واقعیتونه بربنډوي. په تیره بیا زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه دا چې زه وایم ماته ډیر د درد او تاسف ځای دی، زموږ په ټولنه کې چې بیلابیلې مافیایي ډلې شتون لري، شاید هم ځینې د دغو وژنو هدفي وژنې او هغه وژنې وي چې د خبریال د کار په ترڅ کې د ځینو مافیایي کړیو د جنایت او یا هم د هغو پیسلا جنایتکارانه اعمالو سرګندول وي چې د خبریالانو په وړاندې دوی دښمنۍ کوي.
له شک تاسو یو لغو مخکخو څخه یې چې په دې برخه کې مو کار کړی، خبرګون مو څرګند کړی، دا غږ مو د ټولنیزو رسنیو او یا د نور رسنیو لارې مخکې کړی، اما له دې وراخه کا ستر خبرګون تر راشو فرزن تاسو بنسټونو د خدمت رسونې او یا دوی ته د لاڅ کول لپاره څه کړی دی؟ فرزن یو اونۍ تیر شو د څه بنسټ چې لسګونه بنسټونه، البته لسګونه نه د ګوتونو په شمیر نه ډیر بنسټونه فعال دي، د دغه خبرګون یا د غندنې وراخه عملی اقدامات؟
بله د فتن شاید تاسو هم په جریان کې اوسئ چې په مجموع کې د خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټونو په د تیرې وونه کې ډېر مهمې ناستې او غونډې درلودې. حتی هغه مشترکه کمیټه یا ګډه کمیټه چې د هغه رهبری د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په غاړه لري، هغه غونډې وکړې، جمهور رئیس ته پیغامونه واستول شول، تر دې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي دې ته اړ شول چې په نږدې څو ورځو کې لکه څنګه چې دوی وعده کړې ده هغه دوه قوانین یا دوی طرحې به دوی وړاندې کړي او هغه به توشه ته وړاندې کړي جمهور رئیس ته، چې په هغه کې د خبریال د ژوند د خوندیتوب په خاطر هڅه شوې او هغه ماده پکې شامل دي چې د ژوند مسؤون شي، د کاري ماحول یا چاپیریال مسؤون اوسي، د حقوق باید ورکړل شي یا حقوق تامین شي. دا ټول هغه هڅې دي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د مشرانو په ناستو او د دوی تاکید دوی په فشار پر حکومت او پر نورو هغو چارواکو د دې باعث شوی دی چې اوس وروسته د دې یعنی په جدي توګه زموږ غوښتنه ده چې په جدي توګه نه د کاغذ په
بس هم دا اغلی معیار چې خبریال هم لکه د عام وګړي په څیر باندې په همدې ټولنه کې ژوند کوي، ګرځي بدون د امنیتي ځواکونو یا بل اخو ځکه چې بې طرفه ځان محسوسوي، اما خوندیتوب په څه معنی یعنی د دوی کار لپاره څه شوي دي، بیمه موضوعات او داسې نور شامل دي؟ په دې برخه کې ویل کیږي چې د رسنیو په دفترونو کې خورا زیات ستونزې دي، دا د ستونزو د حل لپاره ستاسو په څیر بنسټونه څه کړي دي؟
زموږ بنسټ هغه بنسټ دی چې تقریبا یو کال یې د رامنځته کېدو تیریږي او د سربیره پر دې چې د عامو نورو ټولو خبریالانو له حالت او وضعیت څخه خبره دی، خاصتا ښځینه خبریالانو ته د کار په برخه کې د فعالیت کوي او د په جریان د دومره وخت کې یعنی په یو کال کې ډیر هغه مهم کارونه چې د بنسټ تر سره کړی دي، د هغو شمیرو یا دقیقو ارقامو په ګوته کول و چې د ښځینه خبریالانو شتون په هیواد کې څرګندوي، او دا هغه ارقام و چې متاسفانه تر اوسه پورې کوم بل بنسټ نه و په ګوته کړی. موږ د هغو تحقیق په جریان کې یا د هغه تحقیق په پایله یا نتیجه کې چې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه مو درلود، دا مو په ګوته کړی چې په ولایتونو کې د خبریالانو د ښځینه خبریالانو وضعیت تر کومې کچې یا تر کوم حد دی، په کومه کچه فعالیت لري ښځینه خبریالانې؟ تاسو وګورئ په مجموع کې
کوم دا و چې کم شوی دی تاسو د راپور په بنسټ باندې،
خو لنی کمرغه یو څه وخت وروسته د ځینو راپورټونو پر بنسټ چې په ځینو ولایتونو کې لکه فراه ولایت کې بیا موږ داسې راپور ترلاسه کړ چې یا نه هغه راپور په ګوته کړ چې د ښځینه خبریالانو شتون زیات شوی و. په ابتدا د دې اولسو کالونو کې یعنی په پایل کې دا شتون ډیر ښه و، متاسفانه د امنیتي ستونزو یا هم د ځینو نورو دودیزو ستونزو له کبله د ښځینه خبریالانو شتون یو څه ټکنی شو او په دې وروستیو کې په رسنیو کې شتون یو څه کم محسوسیږي. هیله مند یو چې دا شتون یعنی محسوس شي او زیات شي، او زموږ هیله او هڅه دا ده چې
په دې برخه کې یوازې هیله ده که تاسو د زیاتولو لپاره عملاً هم
پروګرامونه لرو، د دوی د ظرفیت جوړونې په باره کې ان شاء الله پر انجدي راتلونکو کې به ورکشاپونه ولرو دي ته ترنینګي یا ماغه اموزشي یا د پوهاوني ځینې ورکشاپونه غونډې ولرو په دې برخه کې او د دوی تشویق زموږ سفرونه په ولایتونو ته وی چې د هغو خدينه خبري اعلان چې د ګوتو پښمیر دي په ولایتونو کې له حال او احوال څخه خبر شو او د دوی ستونزې خاصتا کوم ستونزې چې دوی ته ډېر مهمه او اړین دي هغه په ګوته کړو او د اړوندو بنسټونو سره د حکومت سره د دوی د امنیت په تامین کې د دوی غږ ورسو او مرسته وکړو او حکومت او اړوند چارواکي دې ته اړ کړو چې لدی وروسته نه یوازې د کاغذ په مخ بلکې په جدي او عملی توګه د خبريالانو په مجموع کې یا په ټولیزه توګه په تیر بیا د خزینه خبريالانو په وضعیت کې د بهبود یا د خطو په حق له ګړندی او عملی ګامونه وچت
کړو. نو لکه پروسه پیخه کې چې زمونږ یو همکار محرم دورانی وژل شو دا ډول پیخي کرامنځته کیږي عملاً د بکورنیو باندې هم اغیز لري او دا مزل بستاسو لاسختوي. نو په دې برخه کې بستاسو پیغام څه وی؟ واقعاً سخت دی البته لدی سره سره مخ پر مختګ
بیا هم بالکل کله چې د دې پیخي نه خبر شو تواند تاثیر او تاسف خبره ده مو زیات ستونزې لري سربېره پر امنیتي ستونزو. نن سبا چې کومه خزینه خبریاله یا کومه خور د رسنیز ډګر کې قدم ایږدي یا ګام اوچتوي دلته کار کوي سربېره پر امنیتي ستونزو ډېرې دودیزې ستونزې د کورنۍ نه پیل بیا تر ټولنې پورې د دوی په وړاندې ډېرې دودیزې ستونزې وجود لري. دا چې یوه انجلۍ یا یوه ښځه راځي او خبریالۍ ډګر ته رادانګي نو تا باندې هغې ستونزې به د پام وړ وي او ورته باید جدي توجه وشي.
نو کورنۍ ته هم یو ډول ډاډګر نه تاسو ورکوي د سره سره چې
زموږ به دا یعنی موږ به کله هم دا ډګر نه پرېږدو او ان شاء الله چې خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکوو او په دې ډګر کې به هغه څه چې زموږ د خلکو حق دی یعنی د غږ او چتولې د واقعیتونو بربندول ویل دا به زموږ دنده وي او د دې ته به ادامه ورکوو.
اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړي دوی ته ورګرځو لمړنۍ اوریدونکې له میدان وردګو نه عنایت تنګیوال را سره دی. تنګیوال صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني تاسو نظر پیغام او روک پښتنه لري هغه نیکی هلې استرامه تک تر
مینه ګدران سبتا ته استاد او محترم مینمنی مایر خورتا د پداخلي کټ او دراجي ترڅنګ نا زول او مینا ناکو او ورزم کو تاهله کوم چیرو غو جوړوي.
وعليكم السلام خير او مهرباني مونږ خيو مهرباني د موضوع پاړه تاسو نظر او پختنه لري هغه خلو مهرباني
ډیر زیات مننه محترم ګدران صاحب اول کی بای زیاده ونه وکم چې بیا به بیر تر ازو پختنه ته اول با داس وان چې کومه چاودنه چې په دغه سمبه کې شوی و اول کې خو باجهغو زه جنرالستان چې په دې کې خپل ژوند لا څور کړو او غو ته حوال دي جنت هیله کوم او څوک چې دغه ته ځان شوی و د الله پاک نه ورته اجل سپا غوړم نو بیا راځم د خپل موضوع خپل پښتنې ته د محترم معیار خو کین نه میدا پښتنه دا چې آیا څه فورې دی دا کوم کار او ردل دی چې دی خبريالانو د پاره شوی وي او کیږي او کنه نو دا غډیر هغه تاسو نه د بعد د خبريالانو د پاره باید کوم نظم او بعد دا کار وشي مننه کوم دا دران صاحب دا پښتنه ویل کوم چې ما یا ته کوي په نن د جواب راکړي
دا کار
ته خبرونه وخت نه سم ترجیا راتلو پرې شي ترې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډیر مننه بل اردن کې ته ورته چې دا وخت را سره دی تاسو را سره یو خبرونه ته بخیر راغلستړی مشه د مخکخه کې چې ونې خبرونه لازادي رادیو څخوري او نن مو یو فعال میرمن امنه معیار ملمنه د چاغه د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله هم د مهرباني خا د اردن کې اړیکه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه کوم ځنه د اړیکې نیولې
د خاص ولایت څخه نقیب الله منګل.
نقیب الله منګل بخیر راغلی امید تاسو بخوي مهرباني تاسو نظر ورو بلې د اردن کې اړیکه شله دلې دا تاسو را سره اړیکني سي 0999 شل 15 در سلويخ او 0722255 زموږ سره د اړیکو شميري دي د مخکې خزونې خبرونه اوري او نن یې د خبري اعلان په وړاندې توتر خوالې او رستو یو پیښو پاړه باندې غږی گو چې را سره ملمنه د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د بنسټ مرستیاله امینه مایر تاسو را سره د وخت ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور ځان معرفي کړه کوم زنداړي کنه ولي
نجیب الله زادرون د خیس ولایت نه.
او په خیر راغله زدران صاحب لخص نه مهرباني ستاسو نظر او د موضوع پاړه باندې
خوشحال سه لمړی خو ته همکارونه ته کرانه ته تسلیاتی ایو بیا دا غن اورسته ملمنه تم سلام ایو پروگرام خو ان شاء الله د مخکسه خبره ده
بالکل دوشنبه دا او دورستوی موضوعات په تړه باندې مونږ په همدې بحث کوو او ملمنه مهم معرفي کړ چې د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله امینه معیار سره ده هغه په دې برخه کې دوه کلونو رئیس کار کړی او د مرسل د مدیر مسول هم ده
والله چې خدا قدر ته ایو خبرونه شیخ پرونه دی او خبره خدا د چې مخکخه خو نه ولا کسک نم سبو نر پریک دی نه خزه پریک دی یو ځنای دلیل نیت کمای او بدبختی او بدامنی دو
نو زدران سب دغه وضعیت څخه د وتل لپاره څه پکور دی اصلا
د وضعیت د ښکول د پوره خو پکور خو د مسولیت امنیتی ځواکته ده د پوره د دغه چې کله دی وافه وشي تو سپیکر وکړي چې جرنالستون د غوټه خلک خدمات کې چې د یو خدمتګور سړی سر په امن کې نه وي نرده عام خلک به څو ولوي کله چې بیا واقع وشي دوی وایي چې موږ دا بند تحقیق کړی اقدامات هم کړي نه وي پلانونه لرو سره د دغه چې نه وای کور ورکوي نه زیړ کور ورکوي او د دې نه دله ورسته بیا څه پښته نام نه کې پښته نام نشته هغه یو د کې یو پنځه ورځې پر اسنۍ کې زه ولا دغه ته پیګم چې دا اسنۍ ولا دم خدای پاک ان سو پار کې چې په دغه بند دومره بو وار کې او دې په کورې بندې هیڅ یو کور دوی تر څه تر دا یو کور نه دای کړی چې دغه مخ نه وای شوی یا دا خلک فهمه کې وی وی یو سره زونه مون کې نه
نو میک تاسو تم د سیغه لپاره پټ کېدل په کور دي ک د موضوع سره به تعقیب شي
نیکتوس د پورا خو د دې د پورا چې په حکومت سره به وار وکړي کومه کومه مشرانه باید سړی دا څه ویای چې د پښتنه چې کیا په دارا کم ما کوي چې خالي د وری د ولی سره وکړي چې پوتې وي اکل هم څه نه څه د مسله دومره ونسي چې کومه جوړس د لیار نه یو څه نه څه دومره وکړي چې هر سړی خپل کړو په امن کې نر چې سړی خپل ځون نش په امن کې ولای ملک ته یو پیر تړلای بل په بل پیر تړلای پولیس یې ماري مشر ځون ته مشر وي نر په یو داسې وضعیت کې برسنۍ څنګه په امن کې شي یو غریب له څنګه په امن کې شي یو څوک چې ته بو دی پاکي اوب څنګه په امن کې شي تو څه یقین و چې موږ دا ته په امن دی غو درڅینه ویایو یقین وکړه چې نه خپو پیګو چې یو مشکل هم نه خو بیا سره دغه دغه واقعیت چې پیښیږي لکه پرینو په داخیس کې پېښ شو ولکه په دلیار خو د ګړې ولام ځونې احساسوي نر د افغانستان د شوې لکه د فلورا کیر دوه ولته نه جوړیږي مسی
دلته سره جوړی مردا بلرحم وکي نجيب الله صدرون ډیر زیات مننه چې خوښ نه ماډی کنه ولي او په دې برخه کې دخل کورو لو د ملک صاحبانو باندې یو غږ کو چې دویم کولې شیخ خپل رول ادا کړي د حکومت پاتې وی یا ناکام وی څه نشي کولې او په دې موضوعاتو باندې خلک څه کولې شي ډیر مننه تاسو سره سره
شریکو دا د یو دند د چې د امنیت په تامین کې د امنیتي چارواکو سره مرسته وکړي عام خلک هر څوک چې د هیواد واګړې ځان بولي د حق دی د هیواد
بل اردن کې تاسو ورزو چې دا وخره سره په نوبت کې دی او منتظر یم بس له خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه تاسو نظر اورو مهرباني خیر دی نو شپه
درن سپتاشي او دا زادی رادیو ټول او دونکو ملمک سلامونه وړاندې
کوم سلام
ما خپل نظر زه مساکلایم د دلی په نامه خبره کوم ما خپل د خبريانو په دغه باندې ځان نظر دی چې دوی حفظ او نجات وسی یا مثلا دوی د خوښ د خبرې سي دوی باید په ټول عمر کې معنا په سی او بیا پرې خبرونه وای او مثلا یعنی معنا دا شمه چې متاثرې ده چې از ما په خپل باز اوقات کې دوی چې دا شی وګړي کیږي ما دا جنې مقادیر هم دا ګولې کې دوی چې ځان مقادیر ګولې هم دا مشکلات پیښیږي
همداسه په دغه ټول موضوعاتو باندې د څار لپاره د خبريالانو د خوندیتوب د خبريالانو د کار پړه څو بنسټونه فعال دي آیا علي ورور تاسو د سوریدل چې دوی څه کومک کړی دی د وضعیت د سمون لپاره یا د خپل کې بي طرفي موجوده ني دوی د بي طرفي را منځته کی یا کا مشکل وي دوی ورته رسیدګیو کی کنه یوازې نوم دی
بل ډیر ښه خبره ده موږ هم دا وایي مثلا موږ خدای شي په نظر ورکو نه مثلا لکه تاسو چې دا شي بیا پرې خلک یاست اوس مثلا د هلمند ولایت څخه کوم خبره ده کله نو دا څه کوم خبره چې کله کیږي دا آزادۍ رادیو خبريال ز خپل خبره دنیا ور مغوې خدای نه کړدا مثلا لشکرګاه خو بل سکوت په حالات کې نیلي کله چې دا خبره کوي مخالفین بیا دا شي چې خدای نه کړدا مثلا پر موږ وایي یعنی موږ افغانان نه بولی مثلا نو خارجان کوم افغانان دي هغه بیا پر دا خبرو باندې وزې د ځان جاري مقابل بولی ما نظر دا شي چې مثلا دا شي د غوښ سره باندې
اسلام وي چې زما خپل دغه نظر دی.
نو که داسې موضوعات موجود دي فرزند څوک دي چې وایي څاري او بل اخره سمې کړي فرزند د خبريالانو کوم بنسټونه چې دي دوی وظیفه نه ده چې دغه هر څه وڅاري او که څوک غلط وي هغه سم کړي.
یو وزارت لرو د اطلاعات فرهنګ وزارت لرو.
او بل او بعد زم دغه نظر دا چې وایي مثلا یان د سړي د دوه جانب سره خپل
ډېره مننه خیر وسالی ورو ډېر مهم نظر او په دې برخه کې تاسو څه کولای شئ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څه کولای شي
رابه شو د ساره د عنایت الله تنګیوال ورو پښتنې ته چې دوی ویل چې تر اوسه څه شوي دي رښتیا هم د رسنیو د تاسیس مقرره کې تقریبا یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې په هغه کې داسې موارد راغلي دي چې د خبریالانو حقوق به مثلا تقاعدي بیمه یې خو تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي تاسو په جریان کې اسئ نه یو خبریال دومره وخت کار کوي په یوه رسنۍ کې کله چې دغه رسنۍ نه ځي بیا حکومتي دندې ته په هغه کې د سابقه د کار نه حسابېږي په دې هم بحث و د هغو بنسټونو لخوا په تیره اونۍ کې کوم سیمینار یا کنفرانس چې و په دې هم بحث وشو چې حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي بل دا چې څه ډول دوی ته رسیدنه کېدای شي زه فکر کوم چې اوس هغه د خولې خبرې یا په قلم باندې د قانون تصویبېدل او توشي کېدل څه ګټه نه لري اوس وخت د هغه رسیدلی دی که دوی پرېښتیا باید هغه بنسټ ټونه ځانونه مسؤل وګڼي او د اطلاعات فرهنګ وزارت چې یو سکتوري وزارت دی د هغه ترڅنګ هغه د مجبور کړی چې لکه د نورو هغه کسانو چې په افغانستان کې دنده ترسره کوي یا ماموریت لري د دوی په شان د خبریالانو حقوق هم تامین او تضمین شي نجیب الله زادران ورور وویل لمړی خو د پرونی پیښې له کبله خپلو قدرمنو هیوادوالو ته په تیره خوست میشتو هیوادوالو ته تسلیت وایم چې یو ځل بیا یو زیات شمېر زموږ هیوادوال حتی په جومات کې هم پرې رحم ونه شو په شهادت ورسېدل بیا راځو چې رښتیا هم امنیتي ستونزه د هغو ستونزو څخه ده چې نه یوازې خبریالان بلکې په مجموع کې ټول د افغانستان وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي د کار او فعالیت له کبله او ژوند دی یعنی یو ځای چې سوله نه وي اصلا ژوند نه کیدونکی دی ژوند ستونزمن دی راځو لا موسی کلاس خا د لالی ورور پښتنې ته چې خبریالان باید بې پری اوسي بله یو اصل د خبریالۍ بې پری توب یا بې طرفي ده متاسفانه دوی ښه ټکی ته اشاره وکړه چې زموږ ځینې رسنۍ اوس طرف واقع کیږي ځکه هغه تړاو لري یا سیاسي تړاو دی یا قومي او ژبنی تړاو دی چې کله د دوی خبرونې ګوري دومره انسان متاثره کیږي چې په هغه څه چې ملي ارزښتونه دي ملي منافع دي زموږ هویت دی په هغه باندې تعصب تلمن وایي په هغه باندې داسې بحثونه کوي چې اصلا لازم نه دي وګوري په نوره نړۍ کې یا په نورو هیوادونو کې مهم اصل هغه ملي ګټې یا ملي منافع دي د یو هیواد چې هغه باید په هر حالت کې حفظ شي هر وګړی د هیواد د مسؤلیت لري چې ملی منافع د هیواد ملی ارزښتونه هغه حفظ کی او هغه ته زیان ونه رسوي ازادي بیان درسته ده چې د بیان ازادي د زموږ د اولس کلنو لاستراوړنو څخه یو ده ډیره مهمه ده او ډیره خلاصراوړنه ده د رسنوي زیاتواله یا کثرت خر لاستراوړنه ده خو هغه په دې معنی او مفهوم نه ده چې هغه د انسان د انساني کرامت سره په تضاد کې اوسي هغه د ملي منافع سره په تضاد کې اوسي په هغه کې د ملي منافع په خطر کې شي په هغه کې د هغه ارزښتونه چې موږ ته ډېر اهمیت لري حتی د ځینو داسې رازونو افشا کول چې هغه دښمن ته یوه ښه سلا په لاس ورکوي یعنی دا ضرور یا لازم نه ده په دې کې څه کول په کار دي هم د بنسټونو لپاره دا اړینه ده چې د دغو رسنیو مسؤلین راوغوړي هم موږ یو مکمل یو وزارت لرو اطلاعات فرهنګ څه دنده لري دوی یو برخه لري ریاست نشرات چې هغه تعقیبوي ټول نشرات په کچه د هیواد دوی تعقیبیږي یا هغه بررسی کوي یا چیړي دوی ته دا لازمه ده چې د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې رسنۍ هغه رسنۍ چې طرف واقع کیږي هغه رسنۍ چې یو سیاسي اړخ لري هغه رسنۍ چې قومي او ژبنی تعصب تلمن وهي دا هغه ټکی دي چې موږ ته ډیر زیان رسوي او زموږ دښمن ته یو تیار پلاس وسله ده چې دوی ورکوي په دې برخه کې جدي پاملرنه دی دوی غواړو او
خیر اوسه پام دی له باندې مزار ته زو جمشید را سره له غسیمه پاړی کې ده. جمشید خان خبرونه ته استړی مشه په خیر راغله مهرباني.
موضوع برنامه
مهرباني مخکې خزي خبرونه ده او پروسی او پیخو باندې غږی ګو تر ډیره پدې چې خبريالان چې هدف وګرځول شو له او د ژوند له لاس ورکړ په دغه موضوعاتو مهرباني.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. زمونږه غوړی ډېره مننه. خیر اوسې نظر مو وایې؟
بله بله نظر یک نظریه دارم میشه که میره با شما شریک بسازم و از طریق شما عزیز ما و با مسئولان عزیز ما شریک بسازم.
مهربانی.
اصل برنامه موضوع شما روی چی بحث میکنیم؟
رهبران زن برنامه ده ولی پا شاید پا دقو موضوعات چو تاسو نظر لره پر اصلون که خبرونو که وغیگی گو ده چو تاس خبر نه نو ممکن نظر مهم در برنامه اروان نوی نو پا دی خاطر ساسو هاری که و بخی چشکی گی بله اردون که تنوبت ورکه و تاسو را سره استردی میشه.
بله محترم یوسف خان زدران تا ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته او تاسو هغه د ملمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه قرسې پښتون خبرونه
د موضوع متکل ده.
مهرباني.
د اولې دوشنبه را په دی خو موږ تر اوسه څوک د ازادي راډیو همکاران دي او اورېدونکي دي او دغه راډیو اورې یو ځای موږ تر اوسه تاسو په غوړ کې د سره شریک او هغه ماتن کې واقعاً ازادي راډیو خدمت کړی نو هر خبر یا خدمت کړی او د دوی د خدمت په مقابل کې موږ باید دغه یو وکړو ورسره دوی ته د زیرو ته دعا وکړو د دوی په ګلو په دوی په ختمونه وکړو په دوی په خیرات
ته موږ لري قرسه پښتون مننه. خیر اوس
تشکر. زه دران سم خبره خدا ده چې خبر کې یو شی دی چې دا یو مظلومه طایفه یو مظلوم قشر دی اسلام دوونه خو خوشنات چې د فوزو سره کیږي خبرنګار هم دغه شی مظلومه طایفه چې خپل حقوق تر اوسه خپل حقوق اخیستم نه دی او چا خپل دوی حق او حقوق ورکړم نه دی اسلام ولی د دوی دغه دی چې د دوی د امنیت ساتنه ده. متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې د دوی د امنیت ساتنه تر اوسه نه ده سړي. خبرنګار هغه کس چې مستر وجامیته خدمت خبرنګار هغه کس چې ټوپک نه لري تور نه لري میزه نه لري مرمۍ نه لري شپېلې نه لري واسکټ نه لري
نو
او بل خبره دا ده چې خبرنګار قلم لري او خبرنګار تصویر لري خبرنګار مینه لري خبر دا د خلکو غوښونه او سترګې او ژبه ده. نو ساشي خبري اعلان او نور خبري اعلان چې په شهادت رسیدل یو بیا په شهادت ټول ته تسلیت وایم او دوی بس بندگانو ته صبر جمیل او دوی ته جنت فردوس غواړم. خدای دې وکړي چې دا زموږ اخیری ویني چې د خبري اعلانو نور دا افغان یو نتوی نشي خصوصا د جورنالیست چې دا ډېر زحمت کښلی تر عمومي نظر کې رغم ستاسو ته مېلمنۍ څوم پوښتنه دا ده ازادي راډیو خبرنګاران او نور خبرنګاران په شهادت ورسېدل. رئیس صاحب اجرائیه په کنفرانس کې وویل یا په غونډه کې وویل چې موږ به د د چیرونو غوښتنه کړې ده او اتمه به څېړنې کېږي او اتمه به د دې عاملان نیول کېږي. عاملان خو هېڅوک نه شي نیولی. عاملان خو یو لاړه او دا نور چې راځي دا نورو څه موږ دي دغه څېړنې بار بار ویل کېږي چې موږ څېړنې باید وشي. داسې زنجیري قتلونه ډېر وشوه. خبرنګاران مړه شوه زموږ علما مړه شوه زموږ مشران مړه شوه او دا خبره به م کېده څېړنې به وشي خو بیا څېړنه ونه شوه. اصلا ستاسو د مېلمنۍ سم پوښتنه دا ده څومره ډاډه یاست چې د دوی عاملان به ونیول شي او دا څېړنې به وشي؟ پوښتنه مې دا ده د دغه خبرنګارانو د جورنالستانو د عزت په باره کې د دوی د بې طرفۍ په باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکول؟ مېلمن دې ورور نظر ورکړي چې الیاس نایي وویله چې که خدای ناخواسته لشکرګاه د سقوط په حالت کې موږ دا ازادي راډیو ډېره اورو موږ دغه چې الیاس دایي د ازادي راډیو بل خبريال دشي خبره په عمر نه ده کړې چې خدای نه کړته کچيري.
بالکل داسې نشته او نه بدوي ثبوت لري. ډیره مننه خیر اوسې قاریسه پښتون چې تاسو ډیر خایسته او تعریف وړاندې کړو او ترڅنګ مو بیا موږ سره غم شریکي وکړه او ترڅنګ مو پښتنه مطرح کړه. مینه معیار به درته دغه موضوعات باندې ځواب وای خو یو بل اوردونکو ته هم ورزو تاسو لاړی کنه خورا زیاته مننه او تاسو د چا تل زمونږ راډیو اوري. بل اوردونکو ته وخور کو تاسو سره ستړي مشه مهرباني.
سلامونه هنه کیلی احترامات قدرمن زدران سبتا تا و محترم ملمنی آمینه مایار سبتا او درونو منعناک تخنیکر سبتا و درانو آبریدون کتا ایلا کوام چیرو غف جوڑوائی
دیر مننه خیر و سیستری مشه میروانی
مننه تنگی والا وردگو ویلات سیدابات ولی سرائی دی تنگی لداریس خستا سرا پاریکا کیم
خیر و سیستری میروانی نظر دورو تنگی وال سی خبروانی تب خیر راگ
مننه اول ز دادی پیشی طولو قربانیانو تا تسلیت وایم او للا سور کوونکو اشخاص ته فردوس جنت غوړم او اقربا او تیسو د زمين غوړم د لوی الله جل جلاله د دربار څخه بل خصوص ټول جنالستانو ته مننه ز د دې قدرمنې خور ټول خدمتونه استایم او افتخار او پیویاړم چې د جنالستانو لپاره کړی دي د لا کامیابی په هیله يم لته د درځ تاسو خوند په هڅه او تلاش کې دي چې د خبرونې لاره ټولې خدمتونه سره آشنا کیږي او د یو عام په هوی به ودار لپاره بل خصوص افغان افغان مظلوم ملت مهر لگاول او جفا دا وارد کسان دا سے حملے کبھی دا حملے بد جرنلستان کڑی حکومت تر مسلو چاروا کو دفاع و بد رسوی مونگ با تعلیم ادوانان با ورسر ولاد و کدمر قربانی هم شو رازم پختنی تا
نیروانی تنگیوالس
پښتون لارم چې د خزو د ژورنالستانو د خزو ژورنالستانو د کوم ستونزو د حل لارې چارې پر مخ بیاي چې په دې اړه معلومات راکړي مننه له وخره کول تر بیا راتلو پرې شي چارې
مننه تاسو له نظر نه خیر اوسه تنګي وال سپ تاسو لاړی کو نه درن اردن کول تاسو ټول نه مننه خو یو بل اردن کې توخ ورکو چې موږ تخنیکی همکار او بد لو بد شرکې منتظر پات شوې ستړي مشه او بخې ک ډیر انتظار وکړي وعليكم السلام
یوسف جان سلام به شما او امنه جان ما خواهد یا هد مبارز که ما بسیار یک چند سال در کلید گروپ کلید حساب هر رای از اینا در تماس می بودم و مطالب را نگیم و از این خواهد مبارس خیلی رهنما های حاصل کردیم و خیلی در مقابل فساد اداری حکومت در حکومت که موجود بود اینا خواهر ما مبارزه و شوهر از اینا دگرمان خیلی بس ما یک خواهر بسیار جوزاشنیز ما یک سوال از خواهر خود می کنم که خودت به حیث یک رسانه‌ای یک مجاهد رسانه‌ای که در مقابل فساد اداری دولت کار کردی و اصلاح‌ها مبارزه کردی در قسمت امنیتی حقوق متقاعدین در دو سال از اجرا نه در یک قسمت هم کدام اقدام کردی خواری مخبران یا
نکردی
سلامت باشین ببخشین اسم شما
اڑکش لیدل در دوردون
که
مهربانی بالکل یو احمد شاه وای تخنیکی همکار وای دغه اردن کو چې نظر نه زمونږ سره شریک کړو قاری پښتون لومړنۍ او پس نور دوی هدا خپل ډاډ ګرنه لره الله تاسو زمونږ کارور نه وستایل تر څنګه پښتنه هم دوی مهربانی
مننه له قاری پښتون څخه دوی ویل چې خبر اعلان مشکل لري واقعا خبر اعلان هغه بخش یا مقشر دی ټوله نه دی چې دوی بی طرف دی مظلوم دی بالکل قاری صاحب ز سره ام نظر یو زل ز غوړم یو خبره کوم چې زما زړه ډیر درد کړی دی د دغه کوم خبر اعلان چې شهیدان شول دی دوی د ژوند دوی به مخ کې شاید هغه کمرمینان د خلکو ژوند په تصویر اخیستو یا خلکو ته خود خو کله چې دوی په شهادت ورسیدل دی دوی ژوند خلکو ولید په تصویرونو کې چې دوی څومره فقیرانه ژوند درلود هر یو دی یعنی څوک به داسې فکر کوي چې یو خبریال کله چې سهار زیدان د تاغه کمرګي په وګوي یا مایک په لاس کې وي یو ساروازي منظم دی خلک به دا فکر کوي چې دا دانو خد ژوند هر څه ورته مهیا دي خو په اصل کې هر خبريال د هر خبريال ژوند همداسې درواخلي ځکه چې دوی هغه کافي حقوق نه لري دوی تقاعد نه لري دوی بیمه نه لري یوازې هدف دی دوی خدمت کول دي د خلکو ته
تاسو دغه هدف لپاره کار کوی
بله بالکل هغه څوک چې واقعا ځان دې ټولنه وګړی بولی هغه څوک چې ځان مسلمان او افغان ګڼي نن سبا ټولنه په دغه وضعیت کې ده دا ټولنه په موږ حق لري نن سبا چې موږ په واک او اختیار کې دغه کوم مایک دی هغه رښتینی خبريال چې پر اختیار صادق وي د دې مایک څخه په ګټه اخیستنې
ټول هغه واقعیتونه د ټولین ولاو که هغه په هر اړخ پوری تړاو لري. لکه زموږ دی اوریدونکو چې ویل ما په اوه اته کاله خبرونه کې لایف کې ټول هغه ستونزې د ټولنې چې وي هغه که په حکومت پورې وي هغه که په مافیایي ډلو کړیو پورې وي هغه به رابرسیره کولې او کلید ګروپ او همداشان نورې رسنۍ لکه ازادي راډیو او نور هغه بې پرې رسنۍ نن سبا هغه دنده پر غاړه لري که دوی تور او ټوپک او مثلا مرمۍ نه لري د دوی سره هغه بهترینه توره چې قلم دی دوی سره ده. او هیله مې دا ده د دې مایک له لارې پر ټولو خبریالانو غږ کوم چې هیڅکله هم ایمانن او وجدانن دې خاورې ته او دې خلکو ته د خیانت خدای مه کړي. کنې خبریال داسې طایفه یا قشر نه دی چې خیانت وکړي. د خیانت په تکل کې ما اوسئ او د دې قلم نه صادقانه او پاک استفاده وکړئ د دې مایک نه. راځو پوښتنې ته چې څومره دوی ویل چې رئیس اجرایه وایي چې څېړنې روانې دي. موږ ډېر ډاډمن نه یو پښتون صاحب چې دا څېړنې به څه پایله ولري، ځکه هره پیښه چې شوې ده هغه ته کمیسیون ټاکل شوی دی. د کمیسیون پایلې بیا ورکې شوې دي، هیڅوک پرې خبر نه دي چې څه شوي. خو زموږ تاکید په هغه ټولنو او په هغه بنسټونو چې د خبریالانو څخه د دفاع یا ملاتړ بنسټونه دي تاکید موده دی چې په جدي توګه دا پیښې وڅېړي او د خبریالانو هغه کومې ستونزې چې دي هغو ته د پای ټکی کېږدي. په ډېره بدبختۍ زه یوه خبر غواړم چې پرون یو څېړنیز خبریال تحقیقي ګزارشګر یا رپورټر نعمت الله تنین هم ټپي شو او د نامعلومو اشخاصو لخوا. تنین زموږ سره ډېر وخت په کلید ګروپ که و همکار و
سیرنی کاری کو. بله مخکې مایر چې د تنګوال سه پختنه تراشو چې هغه موضوع اوس چې تاسو په غږیږي د حکومت په کارونو کې غږیږي کو دی یو دلیل چې وای چې په عام خلکو یا په دوه خبريالانو چې عملی ډیر شوی دی لپاره چې خلک د حکومت په ضد راو پاریږي چې بل اخر تاسو موږ دا یو موجه دلیل دی چې دوی بیانوي د لپاره چې خلکو ته ډاډګر نه ورکړ شي وي کنه حکومت باید خپل اقدامات لا جدي کړي.
وګورئ خبريال به پرې دی حکومت چې دا خبره کوي ما مخکې تاسو ویل چې موږ مطمئن نه یو خبریال څو ډوله دښمن لري. هغه مافیایي کړی چې خبریال د دوی خیانت او جنایت په یو رپورت کې رابرسیره کوي او هغه د خلکو غوږونو ته رسوي هغه افشا کوي هغه خپل دښمن د خبریال دی. نن سبا وګورئ وای دی چې پیسر پوخه شي هر مچ په کې غورځي. اوس نو پیسلا سر د ګډوډۍ دی او هر څوک راځي هغه خپل اهداف د هر چا په مقابل کې چې وي هغه تر سره کوي او هر څوک چې په وړاندې درېدل وي یو وخت دښمنۍ او شای ورسره درلودلی وي نن یې غچا انتقام اخلي ځکه چې امنیت ښه نه دی ځکه چې مسؤولین د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي.
نو د امنیتي بنسټونو لپاره هم دا دلیل کفایت کوي که دوی باید نور
اقدامات وکړي. دوی موږ مثلا ملي امنیت لرو چې استخباراتي کړی دي زموږ امنیت یا استخباراتي کړی باید دومره قوي وي چې د هغو کسانو په پیژندنه کې قوي او مسلکی کسان وروزی. زموږ یو دغه ستونزو نه دا دی چې غیر مسلکی کسان راغلي دي هغو ځایونو ته مثلا انجینر راځي په نظامی برخه کې دنده ترسره کوي ډاکټر راځي په انجینری برخه کې دنده ترسره کوي. آیا دا کېدای شي کله چې ته وړتیا ونه لري په خپل مسلک کله چې ته مسلکی ونه اوسي مثلا یو ژورنالیست مسلکی ونه اوسي هغه کله کولای شي چې د ژورنالیستیکو دندو تر عهده وزي یا هغه سم سر ته ورسوي؟ مشکل هم دا دی چې موږ اصلا مسلکی کسان کم لرو او نن سبا دا ټول باعث د دې شوې دي چې یا خو هغه په اصطلاح تنظیمي اړیکې دي یا هم په اصطلاح د ونډې په اساس کسان راغلي دي او ځای پر ځای شوي دي چې فقط هدف دا دی چې په دې برخه کې باید دومره ونډه د فلاني خان د دومره ونډه د هغه بل ده او چوکۍ پیدا کشي. دغه یوه د اساسي ستونزو څخه ده او زما غوښتنه دا ده چې په هغه مهمو پوستونو یا وزارتخانو یا هغه مهمو ځایونو کې چې د خلکو سرنوشت ورسره تړاو لري یا د خلکو سرنوشت سره تړاو لري په هغه کې مسلکي کسان په دنده وګمارل شي په اساس د ونډې او په سیاسي تړاو
په وخت نتیجو نه اعلان د چپیخي ګلغه ورسته واخجمنه کیږي او دا چې سي ګمارن نه کیږي هغه ستونزې او پښتنې چې حکومت ته ولاړیږي ورسته پښتنې چې تنګوال سي مطرح کړه او هم لمړی ټول ستونزې ته دا ونه وکړه.
مهرباني تنگیوال سپتا باید وایم چې د خزو ژورنالستانو په برخه کې کوم بنسټ چې رامنځته شوی دی. زه خپله مدیریت د یوې مجلې لرم د مرسال په نوم، چې هغه خزینه مجله د کلید ګروپ تر چتر لاندې پر څنګ کې د دغه بنسټ سره کار کوم، او د میرمن نیکزاد تر څنګ تر اوسه چې موږ کوم کارونه کړي دي. بنسټ تر اوسه نوی دی، یو کال کېږي، خو بیا مو هم هغه څه چې باید خزینه ژورنالستان ته تر کومې کچې چې موږ ساحه د فعالیت مو اجازه راکوي موږ هڅې کړي دي، او په راتلونکي کې هم هیله مند یم چې د خزینه ژورنالستانو یا خبریالانو د ستونزو په حل کې موږ عملي اقدامات یا ګامونه پورته کړو. راځو د احمدشاه ورور پوښتنې ځواب ته، چې موږ تر اوسه د فساد اداري په هکله مثلا دا هغه پوښتنه ده چې څو کاله مخکې ما هغه خبرونه مخته وړل، او په هغه کې مو ډیری د حکومت ناخوالې، ناکامۍ، د فساد کړیو، د مثلا کارونو رابرسیره کول او افشا کول، دا هغه او د تقاوت په هکله احمدشاه ورور زموږ کلید ګروپ شاید ډیرو رسنیو هم کار کړی وي، خو کلید ګروپ هم په دې برخه کې ځینې گزارشونه
ده. هر قشر او د هر طبقې وګړو په ستونزو باندې باید وغږیږو، او په دې موضوع باندې انشاءالله موږ هم غږیږو په راتلونکي کې، او کار هم ورته شوی دی. البته د حکومت ژمنه ده چې دوی دا سیستم الکترونیک کوي او ورته کار کوي، دا د حکومت ژمنه ده. بله مهرباني. نو د خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. غلی معیار ستاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو راسره ګډون وکړو. درنو اردوونکو، له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسره امید ده غسون سچ تاسو اشاره کوي او په لراتون کې او ته پلان لري غوړې نتیجه ورسیږي
ان شاء الله. ډیره مننه له تاسو نه او له قدرمن اوریدونکو څخه چې تر اوسه پورې لمو سره وو.
بلې درنو اوریدونکو، دا وخت د مخکې خزي پونیز خبرونه کې زموږ سره ملمنه و د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د ملاتړ د مرکز مرستیاله، او همدارنګه د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې مدیر مسؤله امینه مایار چې تر اوسه مور سره بحث وکړو. د خبریالانو وراخه یا د وروستیو امنیتي پیښو وراخه یو بل موضوع چې په افغانستان کې ډیره د او ډیره یادېږي او پر وړاندې باندې پوښتنې هم شته، صحرایي محکمې دي. بل خبرونه د نیمې نړۍ ته چې د صحرایي محکمو په اړه پرې پکې بحث شوی دی. د خبرونه وروزو یوسف ددران مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په خبرونه کې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیرې دو خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دینی عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. دا د وی میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلی د مشرانو لخوا پرې د سنگسار حکم صادر شوی و. دغه خځه په یوې کنده کې کېنول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولي. نوموړي چغې وهلې او زارې کولې، خو خلکو د ډبرو گزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار، د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخې د 1399 کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې صحرائی محکمې د ډیری دوه په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو ترابولم چې خلکو میرمنو ته د صحرائی محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1399 کال د دلوي میاشتې 14مه یو 22 کلنه خزه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمیر نارینه و لخوا په صحرائی محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرائی محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه او ګڼو کسانو دغه میرمن په اثر او وجود په لرګیو وهلې وه. دا 1499 کال د هوت شپاړسمه په کندوز کې یو هلک او نجلۍ د ټلیفوني اړیکو په خاطر په درو وهل شپل. د کندوز د ولایتي شورا غړي صفی الله میری ویلي چې دغه هلک او نجلۍ د چقوري قشلاق کلی په جماعت کې په محضر کې په درو وهل شوی. ښاغلی میری ویلي چې طالبانو د لاؤډ سپیکرونو له لارې له خلکو غوښتي وو چې د دغو دوو ځوانانو د وهلو سیل ته راشي. طالبانو څو کاله وړاندې هم د کندوز په دشت چارچي ولسوالۍ کې یو هلک او نجلۍ د نامشروع اړیکو درلودلو په تور سنګسار کړي وو. دا 1499 کال د هوت اتمه وسلوالو طالبانو د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو هلک او نجلۍ په درو وهلي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یوریش ویلي د هلک او نجلۍ د کوهستان د بندر سیمې اوسیدونکي دي چې د دوی د واده په تړاو د کورنیو له مخالفت وروسته غور ولایت ته تښتېدلي وو. د ښاغلي یوریش په وینا د سیمې مشرانو دغه جوړه بیرته خپلې سیمې ته استولې چې وروسته طالبان پرې خبر شوي او صحرائی محکمه یې پرې جاري کړې وه. طالبانو دغه هلک او نجلۍ د خلکو په مخ کې هر یو اتیا دورې وهلي. دا 1499 کال د سرطان ولسمه د هرات په کوهستان ولسوالۍ کې یو ښځه او سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر د سیمې د خلکو لخوا په یوه صحرائی محکمه کې په ډزو وویشتل شول. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې وه او د یوه عیني شاهد له خولې ویلي وو چې دغو کسانو د صحرائی محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بېګناه دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرائی محکمو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرائی محکمو اته پیښې له دوی سره ثبت شوي چې 13 کسانو ته پکې سزا ورکړل شوې چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه په سږ کال کې د صحرائی محکمې اته قضیې زمون په دفاتر کې ثبت شوي دي چې 13 کسان پکې صحرائی محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او 12 کسان وژل شوي دي او 3 نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو نارینه. خو څنګه دا قضا چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده. حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرائی محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د تپنځي مسله او متاسفانه په افغانستان کې خځو باندې ډېر فشار ده، خځو باندې خشونت ده. ما پیغام د کسان ته ده چې باید موږ یو د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه. داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تر خپل لاندې کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغه لري هغه راولي صحرائی محکمه کې، نه د خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل لاندې ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ لوجه د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته د حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سر محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورن میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالروف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډوله محکمه لرو. ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولای شي باصلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه منازعات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایه حل او فصل شي.
میتونه کې قضایه را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته لدی چې د باصلاحیته محکمو لوري د هغو جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې کټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي کنه حد نشي جاری کیدی. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و طبعا هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په هم دی اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محکمې دایر شول خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحو درلوده په هغو سیمو کې د هغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي او ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمه دایره شوی وی هغه موږ نه مورید دی په نه مورید کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمه وی په غوته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و خبر وسو چې کله صحرایي محکمه دایره شوی دی غن وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولې دي قانون منګول ته سپارلی.
دا چلوې څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجی شوې دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څیړل شوې دي د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په اړه وایي.
ادارې لوی څارنوالۍ افغانستان به مسابقه ادارې تطبیق کنندی قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تیرې وکال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ودي. موږ په دې برخه کې هڅې کړي چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چاب ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې مونږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې پښتما په سطح کې یا په ټولنې په سطح کې ډېره ستونزه د ښځې په مخ تیر ده دا اصلی استونزه یا اصلی عامل د قانون تطبیقول یو اصلی عوامل ده دوهم د عرفی مسائل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه استونزه په د ښځو د حقونو لاسرسی ډېر یو معنی کیدای شي. په همدې خاطر مونږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېر تکندهده موضوعات ده چې مونږ تاسو همیشه دا فکر کوو دا سوچ کوو کې څنګه کولی شي چې دې عوامل پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.